ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دي خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سیلابونو او بارانونو له امله د ځاني او مالی زیانونو راپورونه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ایز او کورنی موضوعات هم لرو د سولې پر لور خبرونه به بشیر غواخ وړاندې کوي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې اول خبرونه د بشیر غواخ
لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټه نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې ده او په لنجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمنی ځواکونو په دریم ورځ هم جګړه روانه ده اوس هم د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 48 کسان وژلي او تر 60 ډېر یې زخمیان کړي دي د بلدیاتو او د صوبې سینیر وزیر عنایت الله نن مشال رډو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي
یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی هغه ته فنډز لګولي دي چې هغه فوري طور روډونه کریئر کړي ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي دین علاوه چې کوم خلک مړ شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي 3 لک روپۍ او سخت زخمي ته 1 لک روپۍ ورکړل کیږي دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران شو خلکو د هغه د فارم خپل معاوضه ده
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شنګله ضلع ځپل شوي چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 پکې ټپیان دي تیره میاشت بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 180 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلاړ ولې و د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خبر ایجنسی ته ورغلې ده د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې خودل شوې دي خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال رډو ته وویل چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخدار مالکانو نظرونه اخلي نو ځکه یې فیصله ورته د منلو وړ نه دي
دې کومه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تاسو کوي نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي
یاد دې وی چې ځینی ګوندونه وړل غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او ځینی د اوسنی حیثیت په حق کې د پاکستاني پوز د اما اړیکو ادارې ای اس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیا زب عملیاتو پروسی پړاو کې 2250 سوال وژل دي پوز یې تکړه چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او سوال وړل هم په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي یاد دې چې د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي د دې عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بې کور شوي چې زیاتره یې په بنو او په خوس کې میشته دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په 15 ورځو کې د غلطه 11 کسان په مرموز ډول وژل شوی دي دغه کمیشن د څېړنې او څارنې د څنګې مشر فخر الدین فایز مشال رډیو ته نن وویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي دي هغه هم دا را زیاته کړه چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو 104 دوی پکې ثبت شوی دي چې ټول قربانیان ملکی خلک دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د شام سرون کې ډله وای په دې هواد کې ل القاعده سره تړلې د النصرا واستوال ډلې وایان د شاوخوا شلتنه نور سخت دریزي په شمال ختیځ کې په هوای بریدونی کې وجه شوې دي د شام د بشري حقوقو د څار ډلې د یک شنبه پر ورځ ول چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شلتنه نور چې په ډیر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلی بولایت کې په هوای بریدونی کې وجه شول تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمبري د شام حکومت کړی او که روسي پوز ابو فراز چې د النصرا ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکی غړی و په 1980 لسیزه کې پا په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره همکاري او دوستي درلوده. په داس حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په دریم ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیانې وژل شوي دي. دې سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمیر 15 ته ورسید. ارمینیا ویلي دي چې د 213 کسان په جګړه کې وژل شوي. نن د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې بلتون پالو په کاراباخ کې په آذری پوځیانو او د جګړې لومړي خط سره نږدې پرتو کلو باندې د درنو وسلو بریدونه کړي دي. غربي هیوادونو روس او ایران په ټولو خواوو د جګړې د ودرولو غږ کړی. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړي دي. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل چې دوه ترکیې کښتیو چې 121 کډوال پکې وو نن د یونان د لیسبوس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي، د ترکیې لویدیز د کیلي ته لیږدول کیږي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د خلکو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخل شوي، او اروپایي اتحاده به په بدل کې له ترکیې په زرګونو شامي کډوال مستقیما ومني. پر دې سربیره به انقرې ته د زیات مالي منابعو له وخته مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب په سرخبرو کې د پرمختګ امتیاز ورکول کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوسم د موسم حال او د پیسو بای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.55 روپۍ اخیستل کیږي او 115.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 143.80 روپۍ او 119.13 روپۍ، یو پاؤنډ 143.50 روپۍ او 149.13 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.80 روپۍ، یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ، او 288 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي، او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پېښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ، او په کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته بشیر ګواخ، او د موسم حال او د کرنسو به احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې بارانونو څومره خلک وژلي او جوبل کړي، د بلدیاتو وزیر عنایت الله دا څرګندونه کوي. د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټه باندې د قبایلي ولس ولې اعتماد نشته؟
چې دې کومه کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
او د رحمان بابا په مزار د شوی مشاعرې حال هم لرو.
دا کرم په درویشانو د مولا دی، صفتونه دي بشمار د درویشانو.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ. زمونږ د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طوفاني بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې 8 کسان وژلې او 6 پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي، او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
خلق دغه شوی او څه شپته نه زیات چې دا زخمیان دي. صوبایي حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دي هغه اتورایز کړي دي، هغې ته فنډز لېږلي دي چې هغه فوري طور روډونه کلیر کړي، ریلیف آیټمس خلکو ته ورسوي. دې نه علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایۍ نه وروسته به مړي ته 3 لکه روپۍ او سخت زخمی ته 1 لاک روپۍ ورکړل کېږي. دغه شان چې چا د کورونه وران شوي، د کورونه وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله معاوضه ده. چې کوم حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنټ کېږي، حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونو کې کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزوت مشال لیډو ته وویل چې دغه برانونو او سیلاونو د خیبر پښتونخوا ملکنډ ډیویژن، سواد، شانګله او کوهستان په شمول ډېرو ضلعو کې مالي او ځاني زیان اړولی دی، خو له ټولو زیات پکې شانګله، کوهستان او ملکنډ اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خپله باندې دوی مشال لیډو ته وایي دا موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ وویل.
تقریبا خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې بنن موسم صفاوي او چې کوم وریځم وي لږ ډېرې دا به هم صفا شي. په هزاره ډیویژن کې بعض ځایونو کې چانس شته چې باران وشي، خو هغې کې هم دومره ډېر باران نه دی چې څه زیان وي. دې نه علاوه راتلونکي 4-5 ورځو کې د هفتې په ورځ باندې بیا باران چانس جوړېږي، خو فی الحال خو یا باران سیستم ډېر کمزورې دی. امید خو دی انشاءالله چې دې نه پس به نقصان والا باران بیا نه.
دا قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو خیبر پختونخوا مومندو قبایلی سیمې شبقدر چارسدی او دغو سیمو ته شانواز ترکزی راپور رالیږلی دی چې په دغو سیمو کې د غنمو او جوارو ولاړو فصلونو ته روانو بارانونو ډېر نقصان رسولی دی. راځئ چې دا اورو.
په محمود جنسی او چارسده کې د زیاتو او نو درېدونکو باران له وجې کروندګر وای غنمو او پیازو ته سرکه او تور کې مرز لګېدلې. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو له وجې فصلونه ناوخته راوختل، وروسته حکومتي ادارو کیمیایي سرې بندې کړې وې چې له وجې غنم او سبزیانې کمزورې پاتې شوې وې، ولې دا سات ورته بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګل شاه صاحب چې د لکاړ اوسېدونکي دی وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. جیره دې سا د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران ورېږي دي ته دننه اوبه ورنه وځي او دې نه بیا دا تور کې او د سرخی مرض لګېږي، نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګر دي ټول ختمېږي.
ګلزاده محمد پنډیالی شهید باندې اوسېدونکي دی او هغه وویل چې د هغوی د ولس یوازینی سیمه ییز روزګار کروندې دي. سږکال دغه روزګار ته هم ډېر تاوان ورسېد.
او پیاز او غنم د دې علاقې ډېر ښه فصلونه دي. زموږ علاقې پیاز چونکې ډېر مشهور دي، پنډۍ د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي. او هغې که هم داسې کمی راغلی دی چې پیاز هم دا مرضونه ورته لګېدلي دي. د دې د وجې فصلونه کم دي، ډېر زیات خراب شوي دي.
د زراعتو د محکمې محمد جنسی زرعي افسر شفیع الله وایي چې کومو فصلونو ته مرض لګېدلی نو علاج یې ممکن نه دی، خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرض نه بچ پاتې شوي باید کروندګر دې سپری وکړي.
دا سرخی مرض دا په غنمو باندې راځي، خو د دې حال دا ده چې بیا د آینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کړي. دا داسې بیماري ده چې دا کله یو پټي ته ولګي نو د دې مخنیوی ډېره مشکله ده. خو حالانکه دا چې کوم غنم روغ دي نو موږ د زمیندارو ته دا خاص نه روغ چې هغوی په خپلو غنمو باندې سپری وکړي. په هغه کې روډومیل دي، کرزټ دي، ایلیټ دي، چې دا په سپری شي نو انشاءالله چې دا مسله به حل شي. خو چې کوم غنم روغ دي
او یاد دي چې د محمود ایجنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبه لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي او د غنمو نه علاوه بے موسمه سبزیان هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
حضر کو ام دا قبائلی سیمو پانا باندی یوی موضوع تاستا سپام را گر رہوں د قبایلی سیمو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې نن خیبر قبایلی سیمې ته تللې ده، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقع خیبر ایجنسی کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج اوریدونکو په دې اړه باندې زموږ د همکار اسرار علم مومند دا راپور اورو چې دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دی، وای دوی د 15 قبایلی سیمو دوري کړی او اوس نورو ته هم ځي. نور تفسیر اسرار علم مومند.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ایډو ته وویل یا د کمیټه چې د قبایلي سیمو نمایندګان پکې نشته یوازې د حکومت پلوه ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د ده په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغو به د دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بله دا خبره ده چې دې کمیټه کې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو موږ هم دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تپوس کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جنډ خاص مرتبه د ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا حصه کې نو موږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي، موږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټې غړی ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چې ده دا کمیټې اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي، عوام مطلب دا چې عوامو د نمایندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په 18 کال کې دا اول کمیټې ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي، موږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، موږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو دا وایم چې د پاکستان اسټابلیشمنټ دې ته تیار نه دی چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال ہے کہ دا سٹیٹس کو اگر جاری ساتل غاڑی زکه چپور غاڑی تا افغانستان دے دی غاڑی تا سڈیر سڈیر زیات مسئلے دی او جے تر سو پوری دا جنگو نشتے دا بارانی او علاقائی قوتوں دے اندر جستے نوں ترغیب پوری دا قبائلی علاقوں د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټه نه دی رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په خامی اکشن پلان کې هم شامل ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپق سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1300 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي. د پوز مطبوعاتو اداره ISPR وای په شمالي وزیرستان شوال کې د زربیزه عملیاتو اخیره مرحله کې 2225 وسلوال وجلی او د یادې سیمې په دې اتره برخوې کنټرول ترلاسه کړي. ISPR زیاته کړي چې تر سوې ټولي سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي نه وي تر هغې به عملیات دوامدار وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره ISPR 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضربه ازب اخري مرحله کې 2225 وسلوال وژلي. ISPR بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پراته سیمه شوال کې د ضربه ازب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی ISPR بیان تر مخه ضربه ازب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. ISPR بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. ISPR بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصده خلک واپس ستانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکړي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا FDMA وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلی شوي دي. یا د اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا کو 3 دن کے 10,00,000 IDPs دا بنو لکی مروار یا خان وزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی وا کو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا. تقریباً دو کولا وشول دی آئی چما دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رضی نارت وزیرستان دے پولیٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے وا اگا مونگ تا ویچے نومبر پر A to Z IDP چیری را مونگا واپس کبھی دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا دي 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نوموړی وایي
په
پسی مرحله کې د میر سره مشوره نه شوي که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجود وي ورسره د میر ادارې موجودې وي چې په دې باندې میر یوه داسې مشوره وکړي چې آیا یسکیم حکیمه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي نو پاک دا ګیلانر دي او د ریهبلیټیشن چاره دا پوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سترګې خپل کور وویني په خپل سترګې روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په هغې کې د بیا چاره وشي که نه.
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ د قاسم بندر کارکوونکي وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چېرته چې د سمندري جهازونو مال کوزولی او خېجولی شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بېروزګاره شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکوونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یوه لویه احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکوونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلی شوې نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پرلت غځوي.
دا برتونه چې کوم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول په کار دي. دا ټول به بېروزګاره شي نو مونږ وایو چې دا سبا مطلب د لوګي نه مري نو مونږ یو جدوجهد کوو. مونږ دې له یوې هفتې ټیم ورکړه پورت قاسم ته اډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاري کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یوه هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونه کړه یا مطلب
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ری مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغستي دي. دا زموږ د لاسه مخ دی دا د حکومت نه خرڅي او که نه خامخا یې خرڅي نو مزدور سره خو د ده د لاس پو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بله لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکوونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسیشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو هسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ ته چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دا چې دی کې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات ظلم خبره ده. هغه خلکو لپاره دا انتهایي شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دی هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې دا مونږ پښتانه یو 95% پښتانه یو مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق ورسي. بلوچستان چې دی هغه ځان ته پلردان دي
د ذکر ده چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ را تګ د میلادي کال 1971 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه وو خو د کارکوونکو په وینا یوازې په دې 2018 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې دی بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکي دي. د درې نیمو بجو د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر ګواخ له ورکو.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 40 کسان وژلي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او سینیر صوبایي وزیر عنایت الله نن مشال اړیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرستې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ورغلې ده. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه صلاح مشورې کول دي. خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال لړې ته وویل چې دا کمیټې یوازې د حکومت تنخوادار مالکانو نظرونو اخلي نو ځکه یې فیصلې د منلو وړ نه دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربې اعظم عملیاتو په وروستي پړاو کې 2250 سوال وژلي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. وسلوالو ډلو یې لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د ازربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. ازري چارواکي وایي درې نور پوځیان یې وژل شوي دي. د سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو ازري پوځیانو شمېر 15 ته ورسېد او ارمینیا ویل دي چې د دوی په دې جګړه کې 13 کسان وژل شوي دي. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بیساري کډوالو بار کم کړي ترکیه ته د کډوالو د لومړي ډېرې اسول پیل کړي دي. د اروپای اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس ویل چې دوه ترکی کښته وو چې 111 کډوال پکې وو. نن د یونان د لسبس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي د ترکیې لویدیز د کیلې ته لیږدول کېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بشیر ګواخ چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر نه.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبه او قبیلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دې باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاته وی چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځېدای شي نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دي له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله راپیدا شي. ادارې اخر کې وایي پاکستان له به پوره کوشش کول وي چې د دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي او ملکونو له پکار دي چې د دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اذن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی وایر ویب پاڼه لیکي چې تر کومې پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی. تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلۍ او بډې رشوتونو دومره زیات شوي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته د یو وړې دمې نه پس دیوایر ویب پاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف شوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وې، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلې کړي چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو سره یې اندېښنې پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر وړاندې کوي.
دا د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپلو کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې له 950 نه زیاتې سینماګانې وې. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یوه غونډه کې وویلی شو چې په پاکستان کې په فلمي صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پوښتل، نو د هغه وینا وه
د عوامل چې راغله د کمیدو دې کې درې خبرې. یو پکې تروریزم راځي، دې سره دویمه وجه بیا دا وه موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو. نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل حجره په خپل کور کې کښېني او فلم وګوري. نو لکه بلا سیزون هغه راغله. ته نو خلکو سره چایسز ډیر ګڼ شو په دې وجه باندې د سینما جوړېدل چې کوم دي نو هغه کم شو او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسف الله نو پوښتل نو د هغه وینا وه باید چې فلمی صنعت حکومت په خپله ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا د کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړی شو نو د دې سره تړلی یو شمیر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پرزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه پر مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او خلکو شرکت وکړو. زموږ خبریال په دې اړه دغه راپور رالېږلی چې د رحمان بابا په کلام شروع کیږي.
کلک پغاڑ کا زنار درویشانو دا کرم پ درویشانو د مولا دے صفتنا دی بشمار د درویشانو ردوان هم بد جنت
با. دا کلام د پختوستر صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بخبر کی دی مشاعرے په وخت د نوموړی یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار پورې جوړه شوې وه چې ورته پیښور، مردان، چرسده، کوهاټ، اورکزو او د خیبر پختونخوا یو شمېر نور سیمونه علاوه بلوچستان، افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودرې کېږي خود پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغه سي دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندې قوم دی خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوي او دا هلې ځلې باید موږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورنه دي. د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دې کې نسوک څه چا نسوک غواړي، نسوک چا لڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی. هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژه کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنې اورس د پیښور په حزرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځې شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پای ته رسیدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې د دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
زمونږ سرپرستی کړی وی ولی چې د دې په عزت شوی و. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا، یوازې قومي شاعر نه دی، د نولا قومي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا د مشاعرې کوي او دا عقیدت ګلونه پیشین دی لیکن صوبائی حکومت زمونږ پختنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبی چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباده کړه. د رحمان بابا په حق له شوي تحقیق له مخې هغه د کومه غوریاخیل مومند و پلار نوم یې عبدالستار و. د پېښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکیږي. تارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د سولې په لور. بشیر ګواښ ارونه د خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. د اسلامي حزب نن د سولې پر لور خپرونه کې د افغان حکومت د سیاسي روغې جوړې سره د طالبانو کوششونو په اړه خبرې اترې لرو. د دې خپرونې د کوربه ګوشیر ګواښ د یو تاسې د هر یکشنبې او هرې دوشنبې په ورځ له مشال ریډیو اورېدلی شئ. نو راځئ چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو زه بشیر ګواښ مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له 1998 کلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په 1999 کلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول. بیا په 1994 کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر 1996 پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریځ نظام ته شریعت ووایه. د نجونو پر تعلیم یې بندیز ولګاوه. ښځې له کوره بهر نه پرېښودل کېدلې. اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بېلابېلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژند او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې مشته وو په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډیری طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپل ځانمرګو بریدونو بمی چاودنو او نورو حملو ته ډیر زور ورکړی.
پټی موکور مجرم وا چیلم وی هغه سپاتې شمن باندې جنگ شروع شنه منګا د سیر وته خلک ټول خواره واره شو ټولر سره نه پاتې شي د سیمو وروته
نا صاف یو ډاک شو چې ډاک شو ما پام کړم په لاس کې راو لګی دا هغه یو کس په سر لګی دل د سیمه و دون نو ول چې یو ټوکې نه راو د کرسی نه یو نسکور ولې دا
مو مچنا و دخل د خلک مول د زخمیان پراته او د مړ او نور د بچ سی و منډې وګل مګم دغه ته پراته نو راته د ګیس راپور د کېدل سم دی.
طالبانو الله یې زید نه داسې می مونږ خلک نه کې شهیدان نه ووز دا به ګدا خلک می مونږ ما شومان
دا د هغه زورګونو ولسی وګړو څخه دی چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاس ور کړی دی. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخښتو کې ل 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لګ تر لګه شپږ زره ولسی وګړي وژل شوې دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا له کابل ټولو ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي. د خلکو اقتصاد ښه شوی دی. په میلیونونو جنکۍ او هلکان ښوونځي ته ځي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب وسوال سره د خبرو له لارې د امن راوستلو کوششونه کړي. تر اوسه دا هڅې کامیابه شوې نه دي. د روسیو کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګه اراده لرو، موږ حتی د جنګ په احساساتي شیبو کې هم د سولې آواز نه دی غلی کړی، خپله اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کیدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کیږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شوي. سوال دا دی چې څنګه سوله. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضحه ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراعات کیږي او د نړیوالو بشري حقونو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه ښودلې ده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي، هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو ظلمې ذکر کړی دی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب گروپونه افغان او مسلمان دی او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابی د پاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو چې راځئ خبرو ته سره کښین او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او خارونو کې انتحاری عملی او قتل عامونه څه معنا لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلي دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ یې پاکستان کې دي او هلته یې درملنه هم کیږي، نو ځکه پې د هغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته یې حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوځ غواړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي؟ ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پی دی کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکرات میز ته دی راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دوی کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي چې فوج غواړي نو بیا هغه کار کېږي. دوی کې اوس فوج زمون دا خیال دی چه اغیی زیاد احلی زلی که تا سو قتل دی پاکستان فوج سالار چه دی جنرال رایت شریف اغا سو زر کابل تلال اوسم یا سور مخی کابل تا ورگلی بیا قطر تا هم ورگلی و دا سی ویلکی بی چه قطر حکومت سر دا مشوره کلی و چه اغیی هم طالبانو تا وی پوی که چه اغیی مذاکرات که حاضر شی چه فوج دا والی نو بیا خوبا دا جمهوری منتخب سیبر حکومت انکار نشی کولی
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمن سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلي پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل، خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دوی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوشی شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دوی چې د یو نیم لکو پخوا شا کې بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکراتو په مهال خبرې کېدلی شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقونو او نورو لاسته راوړنو به معامله ونه کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د یوې بلې مخالفې وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګوند ځینې استازي کابل ته ورغلي وو او افغان چارواکو سره یې د سیاسي روغې جوړې خبرې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د خبرو په درېیم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د دې شورا چارواکو ویلي دي چې د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره په تیرو دوو ناستو کې تقریبا په 80% موضوعاتو باندې جوړجاړی شوی دی. ځینې کارپوهان د حزب اسلامي سره د سولې دا خبرې مهمې بولي او وایي چې دې سره به افغانستان کې د جګړې زور کم شي او تشدد به ورسره ختم شي. په اړه یې د حدیث پردیس رپورټ اور.
اویا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم ناسته د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي او ان شاء الله هغه 30% چې باقي شوی وو یو امیدوار یم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوي سره پر هغې مسودې چې درې فصله او شپږ ویشت مادې یې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې عالي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسی کارپو محب الله په دې اړه ویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل، دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او ښې پایلې ته رسیدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ایزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ایزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
څېړونکي خوشحال خلیل په دې اړه وایي:
خوانه د دوی دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو سنر مخ ته نور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خو دا مسله ده چې خوانه د خلکو تمه لرله چې دراسي، او بل داسې ده چې دا اوسنۍ اوضاع داسې راغلله چې په منطقوي او بینالملي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو پاکستان باندې، او د سولې مسلې راپورته سول هغه څلور اړخیزې غونډې سول دغه فشارونه، او بل اخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سول د زیات افغانستان حاکمیت دا او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې باندې چې دوی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات دوی راغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شرایط مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه هم افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغې دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکم. خوشاله اوسئ.